غرمه 12 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته، هند په کابل کې خپل ډیپلوماتیک استازولي د تخنیکی پلاوی لکچه د سفارت کچه تلوړ کړ. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. ښاغلی جی شنکر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هند د لوړو زده کړو په مؤسسو کې افغان محصلانو ته د تحصیلي بورسونو، افغانانو ته د ویزو د اسانتیا او د کرکټ د پرمختګ او په نورو برخو کې هم له افغانستان سره د نوې ډیلي د همکارۍ ژمنه وکړه. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوي ډیلي کې وویل دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. ښاغلی متقی چې ورمه ورځ په یو اونیز رسمي سفر نوي ډیلي ته ورسېد ټینګار وکړ چې طالبان به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړ مشبه د دې ولسوالۍ پر مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سیمې دو اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 14 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. پرون د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې تایید کړه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباري کړي او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. د لبنان ولسمشر جوزف اون د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو هوایي برید چې د روغتیایي چارواکو په وینا پر ملکی وګړو شوی او یو تنی وژلای دی وغند. ښاغلی اون نن وویل چې د لبنان په جنوب کې ملکی تاسیسات تیر شپه یو ځل بیا د اسرائیلو د ناوړه یرغل په ترڅ کې په نښه شول. هغه وویل چې دا برید هیڅ راز توجیه نه لري. د لبنان ولسمشر زیاته کړه چې د دې برید اهمیت په دې کې دی چې په غزه کې د اوربند تر نافذېدو وروسته کیږي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې برید کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. اسرائیلو په غزه کې د اوربند له اعلان وروسته د لبنان پر خاوره د ایران پلوه وسلوالو پر سنګرونو پرله پسې حملې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان پرون جمعه وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو پر لور وخوځېدل چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کاتارونه د دوړو او کنډوالو له منځه د غزې د شمال او د غزې ښار پر لور روان دي. پر دې ښار څو ورځې مخکې د اسرائیلو تر ټولو لوی برید شوی و. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د اوربند هوکړه له پرون غرمې څخه نافذ شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو په 2:50 اووریزه سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا سیالي د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د ورځنیو لوبو د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالي ورمه ورځ وګټله. د لوبلړۍ درېمه او وروستۍ سیالۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې ده. دواړو ټیمونو مخکې درې شل اووریزې لوبې هم درلودې چې هغه لوبلړۍ بنګلادیش ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ده په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي وسی یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو داسې چې دی هغه به د واویم صفحې څخه تر دوه اتیم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصاصوي د کلمې څخه خصاصوي دي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موجوده په زوجید کم ژوندۍ موجوده چې زوجیت کسر درس سره کوي په وګ کې راشکاره کیږي. او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنۍ حجره څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجره او پلرنۍ حجره به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر پکې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې د یوې مورنۍ حجره څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او د په لور حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټول وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنګیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دي انټرفیس په مرحله کې، خروس د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکې کېرامز دي، لن بازوګان پکې شامل دي چې سنټرومیر په مرحله کې دیو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، هومولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نشلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور، دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي. او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیش چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دی او ورسره د سپینډل فایبرونو ترل دی چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي ترل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلرم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کې آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونو چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور لاله رامسته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلی و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او بدلونونه څخه معلومی شي څونه مهم او ضروری دي ورپسې راځو انافیز د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور لمنځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګی نیسي تیلوفیز د نو چکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم سی وی یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرې تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس به وروسته پیلېږي بل اخر سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویش سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخر د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسیس کې بیا چی کړل په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسیس عملی اهمیت وایو. د میوسیس عملی چې د الکس څنګه چې د میتوسیس مو ویل د میوسیس ته چې د فرق دی دوی چې د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نیو نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې د میوسیس په عملی کې سر ترسی جو همدارنګه د جنټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ترسی دی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دی ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دی ځکه دغه د هګي او سپرم چې کې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دی. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سیمو جوړ هغه لمنځزي او که چیرې دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کې چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالي لري د عمر د لحاظ مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې همدارنګ د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کم ژوندۍ کوچنۍ موجود چې دی یعنی کله کوچنۍ چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیتونه چې دی سره ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سر ترسي هغه ته به چې وایي د میتوسیس مرحله په واسطه سر ترسيږي یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه په کې چې کیږي فرق لري او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شو دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شو دي. ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرمه چی جوړو او ستمن بیاست شراغ لاست دو لسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو
او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ د اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساس درس د شپږپېتو سمې صفې څخه د شپېتو صفې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتره سي لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندۍ موجودات عضلات چې دي هغه خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دی هغه خط ډول جوړش لري خط لرونکي دي نو نو دی چې دی غیر ارادي دی یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی د خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې نه دي کچې موږ مثال وګورو موږ سږو ته حرکت کول څه کوو نو وړو هغه حرکت پنې جکیږي یا بلکې دوی چې دی خپل فعالیت خپل سر ترسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګ د معده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سر ترسي او شوي عضلات چې دی هغه خپل په جوړښت کې خطرون کې نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نام څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرون کې جوړښتونه وینو چې دغه مزکه نو سکلیټي عضلات چې دی هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چنشلیږي هغه د ټندن په نام سره یاند ټندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر مشتر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنز دغه کم خطونه چې دی هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنز د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره جوړښت لیدل کیږي چې دا زید جوړش چې دی د زید کرشي چې دی هغه ته سرکومیر د دوه زیدونو کرش ترمن ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سي دیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروتین لري چې وینا زک پروتین دی چې د اکټین په نامه سي دیږي او خپل په جوړش کې بلی مایوسین پروتین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې شوی دی وصل شوی دی چې موږ وایو د رقم دوه برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې د هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسي دا چې د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای په فایبریل په نامه سره یادېدل او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخله. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنايي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنايي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزی برخې پر رسیږي. کله چې مرکزی برخه پر ورسېدله دا کوم برېښنايي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسي دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دا کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل سي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه ده، د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدی عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د څه لامل شو؟ د برېښنايي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنايي چارج چې کله په حجره کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اړ باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالمداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه څه لاسته راځي؟ ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کېږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوه پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله اندیال. اندیال صاحب خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسد الله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ يم. په هلمند کې زیږیدلی يم او لومړنۍ زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستي ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو، او تاسو ویل چې نه مې اخیستي کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نوري صاحب په 1303 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه او ماستري مې هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ د 1402 تر 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړچاوي د دنیا اړچاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي ما هم یو داسې وجد سره مخامخ وم نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول
تاسو ویل چې په 1303 کال کې مو لیسانس اخیسته او لهغه را ورسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله
نوري صاحب په 1303 کال څخه مخکې په 1309 کې چې کله زنګر هر پونتن د محصول په هیڅ لاړم لهغه څخه هم مخکې د شونځي او پونتن ترمنځ یو کال ما د یو نړیوالې پرختیایي مؤسسې سره د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولاپمنت په نامه یو مؤسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په هیڅ د پونتن څخه تر پرځ کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 2 میاشتې کار وکړ د شونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادې دنده را پیل کړل تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپאי اتحادیه یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 په هنتونو ته د دې ونده ورکول شوی و چې لدی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په بوس هنتن کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې هنتن کې د اقتصاد په همزي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګي دوه لږ مخکې 2 میاشتې مخکې د هلمند دولتي په هنتن تکلل يم او هلته د اوسادې د اجرا کوم په حال هم د اوس په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کډری غړي په حیث د اجرا کوم او تر څنګه له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګری په څنګه کې د اوسادې په حیث د لرم
ډیر خاندل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګری په برخه کې مو زکړې پیل کړې نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس رحم کار کاو یعنی په دې معنی حالت یو مسولیت مو هم درلود انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د شونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډیره زه وظایف ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو ان جی او په پوهنتون کې د نن هغه خدمات وړاندې کول فعال و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادې په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دل نو تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسس رکار پیل کړی وي بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شي وي ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزه دي بوس پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوا د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډیر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاس تروړنی بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوم د ننګرهار پوهنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق هم زما هم دا خوښه و تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې دي چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر لپس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټریننګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل سم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړي. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړي، خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو به ته معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بیلابیلو نحوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونو داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او په هنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکست بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه بچر یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول ترڅو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا فرهنګ نور بدل کو، او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نوري صاحب ما مخکې عرض وکړي دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نس ویلای چې دا کفایت کوي ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي چې موږ مخکې فارغ کړي همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي نو هلې ځلې نورې سره دوام لري پونتونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پونتونه هم هلې ځلې کوي دولتي پونتونه هم هلې ځلې کوي او ځوانانو استادان چې نوی ماستری یا دکتورای بشپړ کړی دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي
اندیال صاحب مخیلی چیز این نور پختنه مطرح کو در خصوصی جون پر ارتباط بنده هم غوری آوریدون که پور سیعت من متحلی از سو اولادون لاری
بله نوری صاحب وعده می کردی پا پینزه کال مخ که پا دوازر و شلم کال که او دو اولادون لرم ده انگیزه پنم یو لور لرم او ده هیوات پنم یو زوی لرم
کم یو در بانه گرانده؟
دواره روانې ګران جنوري صاحب هغه مرستاسې مشران متل کې چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواره اولادونه ګران دي بېله کوم طاقت څخه
یعنی کوچنیان دي
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړی هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي
تاسو د وړکتون وویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي
بلې هو نوري صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګاه شهر کې نورې صد درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوجا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پونتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابداري په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه شته پرمانه دي ډیز دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د ټیپ په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا شپږدانې فعال دي په دې ښار کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسې په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته
په خپل نوري صاحب لشکره یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي خپل ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي. نو خپل لشکره داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستا په خصوصي په همتونونو کې په حال ډېرې برخه شاید هلمند اوسیدونکو وي خو د نورو ولایتونو خلک هم ستا د مشرقي زون خلک هم دلته ستا د شمال زون خلک هم ستا د نږدې ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلته ستا او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې سپه دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصده په مستقیما ځي کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق؟
نو ریسب سنځي څوم د سنځي محسوسيږي. یو اندا چې د نصاب جوړوالی د وسخه نه د جمهوریت حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی شلو کلونو راهیسه اخوات زمانه په یادېږي، مشرانو استادان باندې په دې پوهیږي، خو لکه کوم چې موږ په همتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان سوي یو د سندستا په بیلابیلو څانګو کې ستاسو دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي. که څه هم څه له هڅې سوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېرې څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بل ستونزه لا ده چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجې ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند نه ده سوی. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلې ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه سوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او صنعت په برخه کې پرمختګونه راغلي ولی موږ کوم ارتیا محسوسو هغه کټین نه ده کېدلای شي له لوی سره به د جې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي یعنی نسبت هغه د جنگ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي یو څه پرمختګونه لیدل کېږي همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده کله چې ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړو کې او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول چې د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري او دند پیدا کول تقریبا محدود شوی دی ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي او تر څنګ عامه سکتور کې هم ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولی یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی
که څنګه تاسو یادونه وکړه د هي موضوع یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بل برخه کې غواړي چې لوړو زده کړو وکړي په دې ډاډه دی چې بل خره به هم دغه زده کړې د تروزی ورکوي
نورې صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورسي مثلا طب پوهنځي طبي علومو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ څخه یې تراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي د ورسټ میلان ډیر سوي دي نو لوړز د کور په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړز د کړې کې او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څنګه کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي
اندیال صاحب دی یو استاد په هیڅ ځوانان ته څلور خوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام تیرو تجربه ته په پام ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوې دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاړ نو یا اوسره زمينه نه وي برابر یا د رژیمونو په بدلیدو سره هغه رشتي هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوې وي څه سپارښتنه کوي چې ډول رشتہ باید دوی غوړه کړی چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه
نوري صاحب د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تدبیر په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي هر انسان په طبيعي ډول یو ډول پټ استعداد لري ورچا لري وګوري چې لکه مې برخې سره ډېر جوړه ده په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه لري او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه لکه مې برخې سره ډېر مطابقت لري کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کوم وخت کې چې ذوق لري علاقه لري مګې خواته میلان دی په مګې برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نورې سره دی چې مایوسی تدریجي مرګ دی مایوسی هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاستر ځینې کې نه ستل د هیڅ درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري لدې څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هماغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځایه نه تېرې په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي او تر څنګه ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مکوي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي څنګه هغه په ګټه بدلولی شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګري وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دند پیدا کړی او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه چې وظیفه بچی نه دی نوري صاحب خو ځانمه ته وایم چې دا باید دوم انتخاب دی دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکر په یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسدالله انډیال د هلمند